مشال اډیو د زم استاد خوربا اسره لمن وخت خور کې د سهار لس بجې شوی د خبري غړي کې وړمبه تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. له هغه وروسته به تاسو ته د مشال ترانه لاندې بحث هغه په تکراري بڼه وړاندې کوو. خو تر هڅه مخکې د سات تازه خبرونه وو. د پښتو نوو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په اسلام آباد کې د ترګري مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شوی. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي که د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوځ پر ځای کولو غوښتنه وشوه نو غور پرې کولی شي. او ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي. او زه خبرونو تفصیل د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اسلام آباد د ترګري مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. د منظور پښتین وکیل ایمل خان مندوخیل مشال ډیو ته ویل چې کله دوی نن د دسمبر په 8 په 9 بجې د عدالت خلاصېدو پر وخت عدالت ته ورغلل نو د عدالت عملی ورته ویل چې منظور سهار 8 بجې عدالت ته وړاندې کړل شوی. ایمل خان وایي چې د منظور لپاره له وخت مخکې عدالت خلاص کړل شوی وو. د منظور پښتین وکیل زیاته کړه چې پښتین د 2 ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارل شوی. تر دې مخکې د غورځنګ رابطاکار کامران او څو نورو مشرانو د امریکا غږ ډیوه ریډیو ته ویلي وو چې د دسمبر 6 یې ټوله ورځ د اسلام آباد په بېلابېلو عدالتونو کې تیره کړه او باور یې وو چې د دوی نیول شوی مشر به عدالت ته راوړل شي خو درک یې ونه لګید. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 4 په چمن خار کې هغه مهال ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پرلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. د چمن ډیپټي کمشنر راجا اظهر عباس مشال ډیو ته ویلي وو چې د منظور پښتین خلاف مقدمه ځکه درج شوې ده چې د ساتونکو پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیسوالی یې په موټر وهلی. خو د پی ټی ایم د اطلاعاتو یو مسؤول هغه زبیر شاه له مشالو سره په خبرو کې دغه تور رد کړ او وایي چې ډزې د منظور پښتین پر موټر شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي که د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوځ پر ځای کولو غوښتنه وشوه نو غور پرې کولی شي. نگران وزیر اعظم د دسمبر په 6 له ډان ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې تر دې دمه چا په الیکشن کې د سیکورټۍ لپاره د پوځ پر ځای کولو غوښتنه نه ده کړې. البته نوموړي زیاته کړه که چیرې بمی چاودنې کېږي او هره ورځ د سخت نوعیت کاروایانې روانې وي نو بیا له پوځ سره خبرې کولی شي. نوموړی وایي لومړی پوښتنه دا ده چې آیا زموږ پولیس دومره صلاحیت لري چې وسلوالې ډلې په خپل کنټرول کړي؟ نو که هغوی وایي چې هو نو بیا هغوی په یوازې ځان د امنیت دنده مخې ته وړی شي، خو که هغوی وایي چې نه نو بیا به موږ پوځ ته وایو. دا برس حال کې دا چې د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې پوځ د پاکستان تحریک انصاف په بریا کې رول لوبولی وو. بلخوا تحریک انصاف په پوځ دغه تورونه رد کړي وو او پوځ ویلي وو چې د انتخاباتو پر مهال یې یوازې د امنیتي چارو دنده ترسره کړې وه. په پاکستان کې انتخابات د 2014 کال د فروری په 8 کې د دې لپاره زیاتره ګوندونو کمپینونه پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بنو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په 3 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په خپل وینا کې ویلي وو چې ښاغلی ویسټ په د دسمبر په 8 اسلام آباد ته ورسیږي. بل لوري ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بنو چارو وزارت د مرستیالې جولیتا والز نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنیږي. دغه د دسمبر په 5 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویسټ په خپله ایکس پاڼه ویلي وو چې د دسمبر له 5 تر 15 پورې به د پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عرب سفر کوي. نوموړي ویلي وو غواړي چې له مهمو اتحادیانو سره په شریک امنیتي ګټو، کډوالو، خوندیتوب او بیا بحالۍ، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي مسلو خبرې وکړي. مشال لړیو ته غوګستی. په کراچۍ کې خار کې د اور لګیدنې په پیښه کې څلور کسان وژل شوي او پنځه جوبل دي. د کراچۍ ناظم مرتضی وهاب د پیښې په ځای کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې اور د دسمبر په شپږمه ماښام شاوخوا پنځه بجې د عائشه منزل په سیمه کې په یوه شاپنګ مال کې لګیدلی و چې په نږدې دریو ساعتونو کې پرې قابو وموندل شو. د په خبره او لومړی د شاپنګ مال په دوکانونو کې لګیدلی و چې بیا وروسته کورونو ته وغځېدو. نوموړي زیاته کړه چې ځینې کورونه او تر شلو زیات دوکانونه هم سوځېدلي دي. بلخوا د سند ګران گورنر کامران تیسوري د پاکستان له جیو ټی وی سره په خبرو کې ویل چې د کراچۍ ښاروال ته یې امر کړی چې معلومه کړي په یاد ودانۍ کې اور څنګه لګېدلی و او ذمواري یې پر چا راځي. یاد وي چې په کراچۍ ښار کې د نومبر په پنځه ویشتمه هم په ګلشن اقبال لاشد منحاس روډ سیمه کې په یو شخصي شاپنګ مال کې د اور لګېدنې له امله یولس کسان وژل شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤل سمریتی سنگھ وویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیلې پیدا شوې چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تامین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ دوشنبه په نیویارک کې پیل شوه چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د تعلیم حالم شال خبرونه. مشال لډیو ته غوګستې او څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پښتونو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په اسلام آباد کې ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شوی. نو هم پر دې با تاسو ته لومبه معلومات درکو ل خپل خبریال راشد خټک سره به خبرې کوو. تر هغه وروسته هم یو شمېر موضوعات لرو. په وروستۍ نیمه کې به د مشال تر لاندې بحث هم تاسو ته وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې راځو همدغه موضوع ته. زموږ خبریال راشد خټک له اسلام آباد موږ سره غلی. راشد، ستړي مشي او ستاسو نه لومبۍ پښتنه همدغه دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد ترګری ضد عدالت کې وړاندې کړل شو، که معلومات زموږ اوریدونکو کو تور کې مننه به وي.
مننه او سلامونه. هو، نن چې دا په 3 دسمبر چې نیول شوی په بلوچستان کې چمن کې، هغې نه پس نن سهار ترګری ضد عدالت ته وړاندې شو. ای ټی سي چې دلته ورته وایي، خو د خپل وخت نه وړاندې و. یعنی عدالت دغه عدالت چې خلاصېږي 9 بجې خلاصېږي، دوی د 9 بجې نه مخکې راوستې وو او د ده وکیلان هم ټول موجود نه وو. د په وکیلانو کې صرف یو مصدق خټک موجود و او نور وکیلان یې هم نه وو او د غورځنګ نور غړي هم نه وو. لږ هغوی پرون ټوله ورځ په عدالتونو کې تېره کړې وه، خو نن نه وو. نو عدالت ته چې وړاندې شو، جج ته پولیسو وویل، د دې عدالت جج چې دی ابوالحسنات محمد ذوالقرنین، مونږ ته د ریمانډ پکار دی ځکه چې د 14 اگست دلته یو جلسه کې په ترنول کې د ریاست خلاف خبرې کړې دي. نو بیا د وکیل ورته وویل چې دا خو په جلسه کې په تقریر باندې په چا باندې دهشتګردۍ دفې نه لګي، دی اغوا شوی دی د بلوچستان نه دیر ورځې وړاندې او د هغې نه مخکې ته په ګاډي باندې فایرنګ شوی دی. نو جسماني ریمانډ نه جوړېږي، خو عدالت د پولیس هغه غوښتنه ومنله او دی په 9 ورځو جسمانی ریمانډ باندې پولیسو ته ورکو. خو ډیرو خلکو لیدلی نه دی ځکه چې د وکیلان هم ټول نه وو او د غورځنګ غړي هم نه وو. دغه صرف یو مصدق خټک د په وکیلانو کې موجود و.
او دغه خبرې تاسو ته چا کړی دی؟ وختي تاسو ویل چې د منظور پښتین وکیل امل خان مندوخیل تاسو دغه معلومات
شته؟ بل د ده وکیلان خو ګروپ دی کنه، ټیم دی، ډیر وکیلان دی پکې. دنه په خپل خوخه باندې کې سدنه منټ کړی دی. نو دا د ګروپ پل غړی چې د امل خان مندوخیل هغه راته وویل، هغه اوس په عدالت کې و، خو لکه د هغه د راتلو نه مخکې دا کار شوی و. هغه سره زما چې خبرې وشو، نو هغه ویل چې زه نو ما او دوی وړاندې کړی دی او د عدالت ته وخت نه وړاندې هغه دا دعوه وه چې 9 بجو نه مخکې پیش کړی دی عدالت ته او زه اوس راورسېدم.
او تاسو دا هم ویلي چې منظور پښتین سره چې کوم وکیل وو هغه راغلی و بیانو که څنګه یو ځای به د سره غلی و چې دا تاسو چې نور نو خبر
وکیلان ډیر دی کنه. ما لکه څنګه چې مخکې خبر وکړه چې یو وکیل نه دی، وکیل ګروپ دی، ټیم دی. په هغې کې صرف یو وکیل راغلی و، مصدق خټک چې نومېږي. ما چې څنګه په خپلو خبرو کې وویل، نور وکیلان نه وو راغلي. د او د د د غورزنګ غړي هم چې دلی دوله راځي هغه هم له نور رسلې به کې ډیر کسان دې چا ونه لیدو د غورزنګ غړو هم ونه لیدو او په وکیلانو کې هم دغه مصدق خټک چې دی وړاندې شو عدالت ته هغه ارګومنت وکړ دلایل یې وویل دغه سره
سمه ډیره زیاته مننه ستاسو نه راشد خټک وو د مشهدو خبریال تاسو ته معلومات درکول چې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د ترګري مخربي عدالت ته وړاندې کړل شوی دی او عدالت منظور پښتین د وو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارل دی او بیا هم زه تاسو ته وایم چې پرون یعنی د دسمبر په شپږمه باندې د پی ٹی ایم غړو مشال لیډیو ته ویلی وو چې د دسمبر شپږمه یې ټوله ورځ د اسلام آباد په بیلابیلو عدالتونو کې تیر کړه او باور یې وو چې دوی نیول شوی مشر منظور پښتین به عدالت ته راوړل شي خو درک یې ونه لګېدو. دا له هغې وروسته چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په څلورمه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پرلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو. د چمن ډیپټي کمشنر راجا تر عباس مشال لیډیو ته ویلي وو چې د منظور پښتین خلاف مقدمه ځکه در شوې ده چې د ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او یو پولیس والی په موټر وهلې. خو د پی ټی ایم د اطلاعاتو یو مسؤل هغه زبیر شاه له مشالو سره په خبرو کې دغه تور رد کړ او وای چې ډزې د منظور پښتین پر موټر شوې دي. تاسو مشال رډیو ته غوږستی او لږ شیبه کې تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کوو له مشال رډیو سره.
دا مشال رډیو ده.
اردن کو د کراچۍ له دوو زندانونو څخه نور یو سل څوارلس افغان کډوال د دسمبر په پنځمه ماښام خوشې کړل شوي او افغانستان ته لېږدول شوي. د واکمن افغان طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار وایي چې په دې خوشې شوو افغانانو کې ماشومان هم شامل دي. عبدالجبار دا هم ویل چې هغه څلور سوه ویش افغان کډوال هم له زندانونو خوشي شوي چې قانوني اسناد یې درلودل او د نومبر په میاشت کې پولیسو نیولي وو. د په خبره دغه اسناد لرونکي کډوال اوس په کراچۍ کې اوسیږي. بلخو افغان کډوال وایي چې پولیس قانوني میاشت افغانان هم نیسي او هغوی زوروي. خو د کراچۍ پولیس او سند نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نیسي او خپل هیواد افغانستان ته استنوي. نور تفصیل له کراچۍ د انیز علي په دې راپور کې.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار پرون د دسمبر په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي چې د دسمبر په پنځمه نور یو سل او څوارلس افغانان کراچۍ او د ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. د نوموړي په وینا چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي افغانانو کې پنځه ماشومان هم شامل دي.
په دغه یو میاشت کې څلور سوه اووه کسان هغه کسان چې اسنادونه درلو هغه هم خوشي شوی دی، هغه هم دلته خپل کورو کې پاتې شوی دی.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن دلاري افغانستان ته لیږلي دي. سید عبدالجبار زیاته کړي تیر کال د جولای د میاشتې راهسې شاوخوا دوه نیم زره افغان کډوال چې یوازې په کراچۍ کې نیول شوي وو دوی بیا د زندانونو څخه بیرته افغانستان ته لیږلي دي چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل وو. بلخوا په کراچۍ کې نیول شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپلې د بند سزاګانې تیره میاشت پوره کړې وي چې اوس پولیس کوم افغانان نسی هغوی زندانونو ته نه لیږي بلکې په سمدستي توګه بیرته افغانستان ته لیږي.
دا هغه افغان کډوال وو کوم چې د پولیسو لخوا نیول شوي ول او بیا عدالتونو ته وړاندې شوي، ځکه چې یو نومبر نه اول چې کوم پروسیجر وو په هغه کې به افغان کډوال ونیول شول او بیا بیا عدالتونو ته وړاندې کړل. بیا ول په دوی باندې پراپر په کورټ کې کیس چلیدلو. د کیس چلیدلو نه پس به بیا د دوی د هغو کسانو د چا سره چې به قانوني اسناد نه وو د هغوی د ډیپورټ آرډر به عدالت کولو.
د کراچۍ له زندانه له دې وړاندې شپېته افغانان د ستمبر په پنځشتمه خوشې کړل شوي وو او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې تر اوسه دوام لري او تر اوسه پورې لسګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس بیا بیا وایي چې یوازې بې اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد افغانستان ته لیږي، خو په کراچۍ کې میشت افغان کډوال، د هغوی وکیلان او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال بیا بیا وایي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او هغوی زوروي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت یو افغان کډوال خاوري حبیب الرحمن د دسمبر په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي جونې وس ډېر اغېزمن شوی دی او د دوی په وینا چې زیاتره افغانان خپل د کور سامانونه هم په نیمه بیه خرڅوي او بیرته افغانستان ته پتلو مجبور دي.
دلته اوس موږ له حکومت نه ډېر تنګ شوی یو، دلته خلک د خپل د کورونو شیان، بلستنې، کمپلې، بالشتکان، یخچالونه پکې هر سامان راوړي، بیخي تر نیمه بیه م کته ځي، هیڅوک یې نه اخلي. سندیان یې اخلیسي هغه جای په جای دی، بلوچیان یې اخلیسي هغه جای په جای دی. زموږ خپله مهاجرین دلته 12000 کور پرته ده، ټول په تنګ کې دي، ټول تکلیف کې دي، بازار ته نشي وتای، کاروبار نشي کولای، خلک ټول په سوچو باندې ډوب ده. کاټ والا هم تنګوي، بغیر کاټ والا هم تنګوي، پولیس د خپل چای پانی غواړي، زر 2000 3000 5000 6000.
بلخوا د افغان کډوالو د زورولو دا تورونه د سند پولیسو او نگران حکومت تل رد کړي او وایي په سند کې څوک هم نه زوروي. د پاکستان نگران حکومت لخوا د افغان کډوالو ملک نه د ایستلو پریکړه یو شمیر سیاسي، مذهبي ګوندونو، فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستان بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه د بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بی اسناد بهرنیانو ایستلو دا کار به جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوښتي له کراچۍ زو پیښور ته د خبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو د ځوان استادانو اتحادیې د 4000 استادانو د روایتي پینشن ختمولو پالیسۍ خلاف د دسمبر په 8مه نیټه د خبر پښتونخوا د اسمبلی ودانۍ مخته د احتجاجي پرلت پیلولو دړکه کړي. د روایتي پینشن د ختمولو پالیسي د پاکستان تر کین صاحب پخوانی حکومت په 2020 کال کې جوړه کړې وه، خو دغه پالیسي پر ضد استادانو دوه وارې په اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د دوی په غوښتنه بیا د خبر پښتونخوا اسمبلی یو ترمیمي بل په 12 سپتمبر 2020 کې منظور کړ او دغه ترمیم په رڼا کې ورسره حکومتي چارواکو ژمنه وکړه چې 2020 نه وړاندې په برتی کړل شو استادانو باندې د روایتي پینشن د ختمولو پالیسي نه عملي کیږي. نور تفصیل له پېښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د احتجاج دایدان د دسمبر په 15مه نیټه په پېښور پریس کلب کې د ځوانانو استادانو ټولنې په یو خبري کانفرنس کې وکړو او دوی وویل چې د دوی د پینشن د ختمولو د پالیسۍ په ضد د دسمبر په 18مه نیټه د سرکاري سکولونو 4000 هغه استادانو د احتجاجي پرلت وهلو پلان جوړ کړی کوم چې د 2020 نه مخکې برتی کړی شوی دی. د ینګ استادانو د ټولنې مشر عطا الرحمن په دغه اړه وایي:
مسله دا ده چې زمونږ استادان د سی پی پړ یو نوی قانون په دې صوبه کې راغلی دی او دا غینه مخکې برتی شوی دی د 34000 په تعداد کې. خو د بدقسمتۍ نه ای جی افیس یو لیټر په غلطۍ کې کړی دی او دا اغه لیټر نه بعد چې دینو زمونږ پینشن ختمول غواړي او مونږ واپس په سی پی پړ کې شاملې چې زمونږ پینشن ختم کې مونږ د دې خلاف برپور مخالفت کوو. د دې حوالے سره چې دینو مونږ ډیپارټمنټ ته هم لیټر ورکړی دی، فینانس ته هم لیټر جمع کړی دی، ټول خلک مونږ د دینه په ټیم باندې خبر کړی دی. خو دا غې باوجود هغه زمونږ مسله ناوري، مسله نه حل کړي.
د ټانک د جندولې تحصیل د ځوانانو استادانو د ټولنې مشر انارګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د روایتي پینشن د خدمولو پالیسي په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په 2020 کې جوړه کړې و، خو دغه پالیسي په ضد دوی بیا دوه ځل په اسلام آباد کې احتجاج کړی و او د دوی په غوښتنه بیا صوبایي اسمبلی یو ترمیمي بل په 12 سپتمبر 2020 کې منظور کړو او د دغه ترمیم پر وړاندې کې ورسره حکومتي چارواکو جمعنه وکړه چې د 2020 نه وړاندې په برتی کړې شوی استادانو به د روایتي پینشن د ختمولو پالیسی نه عملي کیږي. انارګل بیټنی په دغه اړه زیاته کړه:
دې نه مخته جی پی فنډ وو، جی پی فنډ چې داسې وو چې یو ریګولر پینشن به ملاوی دی، بیا به هغې چې کوم جی پی فنډ ته ول جمع سو بیا به تا ته پینشن، بیا به هغې نه بعد تا بچو ته ملاوی دی. اوس چې کوم دو دا ترتیب جوړ کړی دی سی پی فنډ وال دی چې اوس دو دا کیسه کوي چې 10% به تا نه کټ کوي او 12% به دو ور سره جمع کوي. موږ دا نه منو او مخته مو په دې باندې احتجاجونه او درنې هم کړي دي په اسمبلی چې په دې باندې بل پاس شوی ده چې کوم موږ څومره ټیچران برتی شوي هغه چې دا ار شسوی دی کلیر.
سرکاري دستاویزات خای چې حکومت اوس دومره وسایل نه لري چې زرګونو ریټایرډ شوی سرکاري ملازمینو ته روایتي پنشن ورکړي. نو په دې وجه په 2022 کې د خیبر پښتونخوا د هغه وخت صوبایي حکومت د کنټریبیوټری پنشن فند په نوم د روایتي پنشن په ځای نوې پالیسي جوړ کړه. په پیښور کې د اوساف ورځپاڼې بیورو چیف فرید الله خان په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل چې اوس وفاقي حکومت هم د نوې برتي کړې شویو سرکاري ملازمینو لپاره په داسې یوه پالیسۍ کار روان کړی او دا ځکه چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن اخراجات ډیر زیات شوي دي.
نن هغه وخت راغللو چې د بجټ نیمه حصہ چې دا تقریبا د پتنخګانو او پپنشنو کې زی نو بیا حکومت تیر حکومت چې د صوبا کې وو نو هغه دا یو پلان جوړ کولو چې په 100 ارب روپې چې دی دا پپنشن کې زی نو چې را روان کم نوې برتی کیږي نو کنټریبیوشن به کوي دای بس پیسې چې سبا وسره حکومت دغه کوي. بیا پکې یو دا د غمرغله چې څنګه چې بیمه پالیسی دی په دغه طرز باندې دی ته یو داسې فنډز جوړ کی چې سپکې دغه ګورنمنت امپلای اچي او دغه پیسې چرته حکومت یا نور ادارې انویسټ کوي او داغه چې سونه ګټه وټه راځي هغه دې سره جمع کوي او د نوکرې د ختمېدو نه پس د ته یو غټ اماونت چې دی هغه حواله شي نو د میاشتې هغه سیس به ختم شي.
د نیګران صوبایي او مرکزی حکومت چارواکو د روایتي پنشن د ختمولو د پالیسۍ د عملي کولو په اړه د ینګ ټیچرز اسوسییشن د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې څه نه دی ویلي. خو د ځوانانو استادانو د ټولنې مشران وایي که د اکاونټ آفیس نه پس د خیبر پښتونخوا د فاینانس ډپارټمنټ هم د دوی غوښتنه ونه منله او د دوی د پنشن د ختمولو حتمي اعلامیه یې جاري کړه نو دوی به د دسمبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت وهي.
ماشاءالله دوی ته وګورئ تاسو د غلام غوس راپور واورید چې د ځوانو استادانو د غوښتنو په اړه باندې وو او اوس راځو دې ته چې پاکستان کې د امریکایي ډالرو په بیا کې د کمښت لړۍ روانه ده او د پاکستانی روپۍ ارزښت نور هم د ډالر په مقابل کې ښه شوی دی. بل خوا ته د پاکستان سټاک مارکیټ په تاریخي توګه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دی. په 6 دسمبر د پاکستان سټاک ایکسچینج پاړې تر مخه سټاک مارکیټ کې چټکوالی راغلی او سټاک ایکسچینج کې د 978 زیاتوالی ریکارډ شوی دی. دا چې په پاکستان کې د روپۍ د ښه کېدو وجوهات څه دي او دې سره په تړلو نورو موضوعاتو له پېښور د شبیر مجان دا راپور.
د پاکستان سټاک ایکسچینج ویبپاڼه تر مخه امریکایي ډالر د پاکستاني روپۍ مقابله کې 8.25 کم شوي او خوشا 2.4 روپۍ باندې یو ډالر خرڅېږي. بلخوا د پاکستان سټاک ایکسچینج ویبپاڼه تر مخه د دسمبر 6 سټاک مارکیټ کې چټکوالی راغلی او سټاک ایکسچینج کې د 978 زیاتوالی ریکارډ شوی. دا ډول سټاک مارکیټ 3,000 او 970 ته رسېدلی چې تر دې دمه پاکستان کې تر ټولو لویه کچه ده. دا چې سټاک ایکسچینج والی چټکوالی او د دې د خو پوینټونو تر لاسه کولو سمانه لري او د دې پاکستان په اقتصاد یا پولیس سره مثبت اغیز وی او کنه. نو د اقتصادیاتو ماهر او باچا خان پوهنتون کې د سکول اف اکنامکس څنګه مشر پروفیسر ډاکټر محمد سویل خان مشال لیډو توای
سټاک ایکسچینج چې کوم دا برخه جي او دارا کمی کې نن دا اصل کې په ګډ نیوز او بیډ نیوز باندې کیږي کنه. ستا اکانومي کی سټیبیلیټي او ستا ملک کی سټیبیلیټي نو انویسټرز چې کوم دین دا غي به کانفیډنس واکېږي چې کله دا ای کانفیډنس
پاکستان
پاڼه جاتوي چې داسې نیغ پنیغه اغیز خو نه لري، خو کچرې سرمایه کاری زیاتیږي، کارخانه او صنعتونه زیاتیږي، نو ورسره روزګارونه او نوکری هم ډیریږي، نو دغه بیا مثبت اغیز وي. او که داسې نه وي نو بیا دا وختي او عارضي خبرې وي. دا چې سرمایه کار اعتماد واقعي هم زیات شوي او که نه، نو خیبر پختونخوا کې صنعتکار او د پاکستان سریلنکا بزنس کونسل چیئرمین ذوالفقار علي خان وایي چې تر څو د یو ملک سیاسي حالات په مستقله توګه مستحکم شوي نه وي، نو اقتصاد نه ښه کیږي.
پاکستان زما ذاتی سوچ دا دے چھے لا پورے اغا انسرٹینٹی چھے دا اغا ختم شوی ندا دلتا کے پا بیاناتو باندے چھے کم دنو دا ڈالرو ریٹ خیجی او کزے گی دا دا ملک پا حالاتو ندے تا زمان پا حالات تا گورے نو من باندے خود دیر زیاد بڑن دا بیرونی کرزو دے چھے تاسو کا او گورے نو پا ملک دا پراپرٹی سب پوزیشن دے اغا تاستا اڑان دے دے تاسو ایرلائن نن پا کم حالت کے دے تاسو پاکستان سٹیل ملز پا کم حالت کے دے تاسو پاکستان ریلویز چھے دے نو آپ پا کم حالت کے دے نو پا دے حالت کے خوزر دا نشم ویلی چی پاکستان کے سٹیبلیٹی دا.
خو بیا خیبر پختونخوا کے دا سوداگر اتحادی یا چیمبر آف کامرس پخوانی صدر او صنعتکار حاجی محمد افضل خان وائی چی دا انتخابات و اعلانولو دا آئی ایم ایف لوزنامی او دا موجودہ نگران حکومت زن گامون لوجی دا بیرونی سرمایہ کار اعتماد بحال شوی دے او دے خوشبین رے چی اقتصاد با خشی
شکل اب دا نگران حکومت را او دا غوی چی کم اقدامات دی او بیا دا آئی ایم ایف چکل اگریمنٹ اوشو نو بار دنیا مانے چکم پابندیان اے فنڈ ور کولو یا انویسٹمنٹ کولو آغا کلاو شو نو تاس اوری لگے چلے اس دیتے ہیں افتر لس روزو کے قدیر آدم صاحب و نور آلا و کام تلیو سعودی عرب تا دبائی تا قطر تا نو آل تا نا دیر غٹ انویسٹمنٹ را روان دے و دیت سرا سرا چکم سنتکار دے آغم پدے اعتماد سرا اس کار شروع چے آل تا گوادر بانیم کار شروع شو نور ایکسپورٹ و امپورٹ کارم خشو نو سٹاک ایکسچینج تاسو گوری چے 3800 یکدم لاړو 6000 هم کاس کپ نو امید دی چې حالات بډې خوشي
نوموړو جاتوی چې بهر ملکونو او بهر ملکی سرمایه کارو پاکستان کې د سرمایه کاری ژمنې کړې کم لوج چې پاکستان ته د ډالر راتلو امکان دی نو ډالر راتلو سره به د روپې ارزښت هم ورشي او اقتصادي حالت هم. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خوږستې په پړچنا کې ځایي خلکو په اسپتالونو کې د ډاکټرانو او نورو سهولتونو د کمی خلاف احتجاج کړ. دوی د نهې په ورځ احتجاجن د ټل پړچنار مرکزي لاره د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. بلخوا چارواکي وایي د ستونزې د هوارولو کوښښ کوي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزیا راکوي.
احتجاج کوونکو د نهې په ورځ ټل پړچنار روډ 2 ساعته تړلې وو او دا غوښتنې کوله چې حکومت دې د ضلع په سرکاري هسپتال کې بنیادي ضرورتونه ور پورا کړی. د پړچنار میر افضل خان توری وای په سرکاري هسپتال کې د روغتي عملی کمې دي او بلدا چې مریضانو ته علاج په کولو کې تر ډیر وختونو راهسه د دوایانو او نور سہولتونه نه دي حاصل.
کوم ذمہ دار خالدی هغه ګلاون کې د هسپتال سمخت دا روډ بیا مو بندو او دا بیا غیر معینه مدت پوری باندې څو پوری د هسپتال ته مت سہولیات راکړي نه دي شوی. ویل هسپتال یو بیسیک ضرورت مو آرشی نه بغیر وسیدای شو هسپتال نه بغیر مخفل زندگی نشو تیروا.
د پړچنار په سرکاري هسپتال کې هر ورځ تر 1500 مریضان لیدل کیږي. چورته نه ماهر ډاکټران او 15 نور موجود دي، خو مقامی خلک وای په دې کې هم د زینو درجه تر لوړیدلو وروسته د صوبې نورو هسپتالونو ته تبادله شوه. که څه هم د پړچنار هسپتال درجه په کاغذاتو کې د ټایپ بي ده، خو مقامی خلکو په خبره سہولتونه ورته د ټایپ سي ملاو دي چې په هغه کې هم دا وخت د سلورو زنانو ډاکټرانو په مول تر شلو پوری د روغتي عملی څوکې خالی دی. د مالی خیلو حشمت علی پر 5 دسمبر ویلی کلا چې په یو هسپتال کې د بجلی سہولت هم نوی نو هغل ته به د مریضانو علاج څنګه په خډول تر سره شي.
د وخت څخه بیا نیو سره دي چې څنګه خو نیو سره دي مو خپل مور سره دي او مو د ډاکټر سوچ را هسپتال کې یو خو ډاکټر اوسه پولیسانه کښې یک دو کار غلې نه غاټ یاري وژن آروم سنوسته زه خپل چې ډاکټر سم میراسم سایبون سره وای دی چې نه بجلی سره او کې نو مو سره فیسیلیټی سره مو ته ست پروواید بو دې مطلب دای سره مو دغه 2-3-4-5 کرای کې مو څورو څو پزول
بل خوا په دغه اړه د پړچنار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته د چهارشنبه په شپه ویلي دا مانی چې په هسپتال کې ورسره د روغتیایي عملی کمې شته، خو بیا هم دوی هغلته درې شفته خپل خدمتونه ورکوي. میر حسن جان وایي په هسپتال کې شور سره د فند کمیله واجی نه واځي روغتي چاري کمزوري دي بلکې د بجلی او نور نظام هم متاثر دي خو چې کله نوې حکومت راشي نو بن فند په جاري کېدلو به لجوړ دغه صورتحال پوزي روغتيایي مشر زیاتوي په هر ضلع کې مرکزي هسپتالونو ته د ټایپ ای درجه حاصله ده خو کله په چنار هسپتال درجه هم لوړه شوه نو سره هر قسم ستونزه به حل شي
کوم چې موږ سره اویلیبل ډاکټرز دي هغه ته موږ کوشش دی چې ماکسیمم فیسیلیټیټ کو مکه غوي دا کوشش نه کوي چې بل علاقې ته ترانسفر یا کوشش کوي نو دا څو مسایل دي کدا چیري د فند ایشوز بل خصوص کچري دا حل شول نو د بجلی او د پیشنټس او د سرویسز ډیلیوري چې کومه ده دغه ایشوز انشاءالله بیا حل کولو امکانات ډیر زیات دي
په کورمه ضلع کې د خلکو آبادی تر اتو لکو زیات ده چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې اتیا ورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج پر دغه نه ترسره کیږي چې په هغو کې روغتیایي سہولتونه تنش برابر دي د سیمو خلک خپل مریضان پړچنار ته وړي خو هغه ته هم هغوی د صحت په لړ کې له سہولتونو محروم دي طارق ورک سے مشال ریډیو پېښور
مشال اډو ته غوښتې اوریدونکو او سم وخت شوه دی د سهار لس نیمې بجې د دې غړي کې زمونږ چې کوم مهم خبرونه نو هغه د دې چې د مزور پښتین وکیل مصدق خټک مشال اډو ته ویل چې د ترګری زد عدالت نن منظور پښتین وړاندې کړل شو د دسمبر په ومه او هغه راز عدالت دوی ته ویلي دي چې منظور پښتین جی پولیسو ته د اوو ورځو په جسماني ریمانډ سپارلی دی عدالت وایي چې منظور یې له دې کبله په جسماني ریمانډ سپارلی چې نوموړي د روان کال د اګست په اتلسمه د اسلام آباد په ترنول کې د ریاست ضد ویناوې کړې وي دا له هغو وروسته ده چې منظور پښتین د دسمبر په څلورمه په چمن ښار کې هغه مهال پولیسو ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاج پر لټه تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستان په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو او بل خبر دا دی چې ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي د پاکستان د بلو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دسمبر په دریمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې هغه ویسټ په دسمبر په اوومه اسلام آباد ته رسیږي او دغه راز بل خبردار چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي کړي انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پوځ پر ځای کول غوښتنه وشوه نو غور پرې کولی شي نگران وزیر اعظم د دسمبر په شپږمه له ډان ټلویزیون سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړې دي اوس هم وخت راسېدلی د مشال تران لاندې په دې کې تاسو نن په ګلګل بلتستان کې د وسلوالو بریدونو لاملونو باندې چې کوم بحث شوی دی هغه اوریدلی شي
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسي د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم د پاکستان د ګلګت بلدستان حکومت تر هغه وروسته احتیاطي تدابیر زیات کړي چې د دسمبر پر دوه نیټه وسلوالو په دی امیر چلا سیمه کې پر مسافر بس برید کې نه مسافران ووژل او شپږست نورې زخمیان کړل تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې حملې ذمہواري نه ده منلې او په ګلګت بلدستان کې داسې پیښې کېدل هر څوک ځکه حیران کړي چې یو خدا سیمه له ستراتیژیک اهمیت لري او بل دلته دغه سی وسوال بریدونه بیخي کم سوي دي پښتنه دا چې آیا وسوال دلته بیا فعال سوي او ولي دا او نور پښتني په نننی بحث کې په اسلام آباد کې د ګلګت اوسیدونکو او مدني فعال او خبريال روشندین دی اميري او په پراګ کې د مشالې ډو مدیر داوت خټک سره سیډو داوت خټک په دې وروستي کې د یو ځانګړي رپورت لپاره د دې سیمو سفرونه کړي او په دې اړه زیات معلومات لري د خټک سره تاسو او روشندین تاسو دواړو تار کړی وای
ډیر مننه
روان اول به روشندین چې تاسو تر اسما او سوال به هم دا وی چې کما د بس باندې حمله وشوه دا یو داسې پیښه ده چې دا په خوا نه ده داسې شوه یعنی د خلکو د پاره دا څومره حیرانوونکې واقعیا ده
شکریا کاکړ صاحب چکم پرون ہفتے پر بس مانے چکم معاملہ شے ودا اڑمبئی حملہ نہ دے 1988 نو ارپاسی پنن اوس جو لگمخ کی دا وزیر داخلہ گلگت بلتستان اور اسمبلی کی اجلاس کی خبر کو 1988 نو دے 800 کسان باجی دے داخشان پروڑ کی او پ ٹارگٹ کی لنگ کی دا بسن مانی پدا سلورم حملہ دا دینو مخ کی پر دو ضلع پوستان علاقہ کی پدین علاوہ بابو سر سر ڈولو سر کی اور پدی چلاس علاقے کی مخ کی ہوں یو حملہ شیو آگے کی تقریباً 70 نوزیات کسان درشن بجن پدی ٹول حملوں کی لکھ بسرا داؤ چی ڈفرنٹ اسٹائل حملے شی یو سو حملی پاگ ٹوٹلی پھر کاوت یعنی کی چمخ کی دری حملی آگے کی پشیگا ٹارگیٹ کرو پدی حملے کی لکھ فرق داؤ پدی حملے ٹول کمٹی کسان وجل دے اوپن فائر شیو پتے کی پسونی شیعہ اسماعیلی نوربخشی دار یو قبیلہ یو یو دولو کسان دی کے وجل چھے بھی
یعنی دا اوس سازو بیا دا تھٹک سے تزم دا اوس کم واقعہ دا روشن دین سے آغا تاسو اصل نور مختلف دا پخوا به لږ فرقوارانه شکل لرلی اوس فرقوارانه شکل نه لري نو دغه سی واقع چې دی خپل په گلگت بلدستان کې چلاس کې دی امیر کې خلک څومره ویرولې دي هلته اوس چروان دي یعنی د په رد عمل کې
خاص رد عمل بنا راتلو کنه په لوکل خلکو پت اس لیک خلق میچور شیل دو سیاسی طور من او لیک سیاسی شعور دیر زیات فرق راغل دے پد ڈیجیٹل میڈیا او سوشل میڈیا وے سرا او پس ابا چلاس کیس خو پروٹیسٹ شیو واڑا واڑا پروٹیسٹ دا ورچ کو مفتی پروشیو اگے نہ پاسی پد سبا غٹ یو پروٹیسٹ اعلان کر دے پ ڈسٹرکٹ دیام لیول مانی پاگئی مانی دے خلق چکم دے دیام رو چکم عوام دی اولوس دی او پد تک ڈیمانڈ پی چے ریاست او دا چکم کسان دی کی ملوث دی اگر پر گرفتار کی اگر پر خلاف کاروائی ہوتی دا مزمت او پتسر مزمت او سر خبری بنا کی با اس با مرمت لپار پکار دی چی سوک کسانی بتا دشت گردی کی انوالو دی اگر پر نومنیٹ کی دو ریاست کار دی چی اکثر بوشتر دائی چی دی عملی کیوں پر وزیر داخل اعلان کرد جدا عملہ انڈیا والا کسانی شیو دی پر انڈین سوک ایجنٹ دی اپر دیو سر خلق کی بسا دیر زیاد دی چی اگر چی تاسو ہر چکل عملہ شی پتاسو افغانستان او دا انڈیا او دا پشن نمون وی او بیا بس ازان خلاص دیس بکار نکی گی پا دیری حوالی سر با شدید را دا مد بکیا
سامد سامد از بیام تاسو ترازم داود خطک سیب تاسو روشندین دی امیری سیبم واوری دی او تاسو خپل هم گلگت بلدستان او دا طول سیمو کی گرزی دلی ای او د یو ډاکومنټری یا دستاویزی فلم چې هغه ډیر تحقیقي وي په هغه کې ډیر کار کول وي او تاسو کړی دی سفرونه هم کړی دی او خصوصا تاسو د گلگت بلدستان دغه اوس پیښه چې ده دا تاسو د ستراتیژیک اهمیت په تناظر کې تاسو څنګه ګورئ ځکه گلگت بلدستان یو ستراتیژیک اهمیت هم لري که هغه هم تاسو لږ تشریح کړئ بیا له دې واقعې سره وتړئ
ډیر یعنی ډیر مهم پښتنه تاسو وکا خو ستاسو د پښتنه وړاندې زه غواړم چې کمی خبرې ته روشندین اشاره وکا زه هم په هغه باندې داسې یو لږ تاسو ته یو معلومات درکم خپله تجربه سره شریک کم اول خبره خدا دا چې هر کله چې په پاکستان کې داسې یو حمله کیږي نو همیشه د سرکار حکومت او د حکومت انټیلیجنس ادارې یا د حکومت یا فوج دی همیشه دا خبره کوي چې پدې کې د هند لاسو یا پدې کې د افغانستان لاسو زما خپل تجربه دا ده په دغه سیمو کې څنګه چې وګرځیدم چې الته د ځایي خلکو نظرونه بالکل جدا دي یعنی په یو وخت کې زما فکر دا چې دلته به د دې خلکو نظر لکه د پاکستان د قبایلي سیمو یا د سن کې د بازي سیمو یا په بلوچستان کې یا په پښتونخوا کې داسې بني دلته رو به رو د خلکو نظرونه هم هغه دي د ریاستی ادارو باره کې چې اکثر خلکو سره چې ما خبرې وکړي هغه وایي چې زمونږ د شیا سنی یا اسماعیلی دغه درې غټ خلک دي چې دلته اوسیږي د دې ترمنځ هیڅ اختلاف نشته دی دی وایي چې زمونږ اختلاف شته خو زمونږ اختلاف د وژلو تر حده پورې نه دی نو دا خو په دې باندې تاسو بیا نورې خبرې هم بیمارې مونږ کوي شو که تاسو غواړئ سو پورې چې تاسو د ستراتیژیک نو دا دغه هغه علاقه ده چې دغلته بداسو کې لګیا دی په یو ډیم باندې هم کار روان دی د هغې ډیم سره د پاکستان د حکومت ډېرې زیاتې تمې هم دي چې دلته به سلور زره میگاواټ بجلی ردی زینه پیدا کیږي او بیا ټول پاکستان ته ځي. نو په دغه لحاظ سره پاغه ډیم باندې ډیر زیات کار شوی دی، اوس هم پیمان دی روان دی، خو دا هم هغه ځای دی چې دغه ځای کې په دغه علاقه ده چې دلته په چینایانو باندې یو وخت کې حمله شوي وو، په هغې کې یو شمېر کسان یعنی چینایي انجینران او کارکوونکي چې دي هغه پکې وژل شوي وو. دویمه خبره دا ده چې دا د پاکستان د پاره بلکې اوس هم او د مستقبل د پاره بیا لا نور هم دا ډیر د اهمیت وړ، ځکه ده چې دا کراکورم های وی ده، کومه چې پاکستان د چین د خونجراب پولی سره نخلوي او په دې پوله باندې د چین او پاکستان ترمنځ تجارت کیږي. که څه هم دا تجارت دا وخت تقریبا د ځایي خلکو په وینا د نیش برابر دی، هغه په ځای ولاړ دی دا وخت کې، خو او په مستقبل کې چې څنګه ماوی چې دا د ډیر اهمیت وړ ده، نو هغه په دې لحاظ سره چې د پاکستان چې د چاینا پاکستان اقتصادي کوریډور چې کوم دی هغه ته سی پیک وایي په عام اصطلاح کې، دا هغه نه چې د پاکستان کوم امیدونه دي، نو که په هغه باندې هم کم تجارت کیږي نو هغه به هم د دې لارې به هغه تجارت کیږي. نو دا تاسو چې کوم او بل دا چې دا پوزي نقطه نظر سره ډیره زیاته مهمه ده، ځکه چې په دغه طرفونو باندې بیا سکردو دی، بیا اخوا کارګل دی، نو دغه ځکه دغه ټولی پولی دا د هند سره بیا د دې د کشمیر طرف ته دا پاغه طرف باندې وګدیږي، دا ډیر مهم ده په دې لحاظ سره. بل دغه تل درې قسم خلک دي غټ چې هغه دي ژبه خودل ته مختلف دي، یعنی پنځه شپږ واته ژبه دي په دې ځکه، خو درې قسم خلک دي چې په دغه ځکه شیام شته، په دغه ځکه سنیم شته، په دغه ځکه اسماعیلیم شته. نو دې ته پاغه انګریزي ژبه کې مونږه فالت لاینز هم ویلې شو.
دا وخت څخه تاسو په خیال باندې حالت چې کم ډاله دا یا چې کمې ډلې دي لکه پاکستان کې چې تحریک طالبان پاکستان د داعش په کې راوځي، بیا مختلف ډلې چې راوځي، خپل کلیت بلدستان کې داسې یو پس منظر کې څوک شته چې هلته یعنی خلک دا فکر کوي یا هغه کله کله داسې ذمہواري قبلوي، یعنی وسله والې ډلې هلته شتون لري په کلیت بلدستان کې؟
وسله والې ډلې خو په یو طریقه سره شتون لري. که تاسو فکر وکړئ یو وخت مخکې هم څو سیلانیان چې وو دا په دغه سیمه کې تختول شوي وو، او بیا په هغه کې بلکې د گلګت بلتستان یو وزیر یا د وزیر یو رشتہ دار هم وو که زه غلط نه یم ډېره، نو خو هغه هم یوې وسله والې ډلې تختولې او هغه بیا په پرمنه طریقه سره را خلاص کو. دا اوس چې کوم دی یو بیان داسې راغلی دی مجاهدین گلګت بلتستان چې هغه د دې حمله نه ویل دي چې موږ د دې لپاره ذمہوار نه یو، نو دا قسمه ډلې شته په دې ځای کې. خو د دې ترڅنګ دلته چې کوم د اغینا زیات چې کوم دلته یو سخت او یعنی مشکل حالات دي، اغه دلته د فرقیز تاوتریخواله یا فرقیز نفرت یا فرقیز تناو چې کوم دی اغه ډیر زیات دی. دلته کته سو وګوري په گلګت کې شیا او سنی سره په یو ځای ژوند کوي، دغه سی په داسو کې یا د لاندې چلاس کې چرته چې دا واقعیا شي دغه تل زیاتره سنیان دي. بیا چې د گلګت نتا سو مخ کې لاړ شي نو الته بس کردو کې بیا زیاتره شیاګان دي، او که بیا د چین د کلی طرف ته په کراکورم های وی باندې تاسو لاړ شي نو په هونزا کې بیا په یو طرف باندې اسماعیلیان دي، او د سین بلې غاړې ته چې کوم نګر ضلعه پرته ده نو په هغې کې بیا شیاګان دي. نو هغه ما چې څنګه په سر کې وي چې دا یو فالت لاین دی، نو هغه خبره دلته شته دی، او کله هم تاسو ته ښه معلومه ده مونږ د دې ټول شاهدان یو چې کله هم د شیا سنی یو وړه خبر راوچت شي کاغه په کورم کې حتی چې هغه په اسلام آباد او په پنجاب کې هم داسې وي، نو هغه ډیره زر د چا خبره چې فلیر اپ کیږي، یعنی ډیره زر هغه د یو سپن کې نه یو لوی لمبه جوړې دی شي. نو دغه یو مشکل دلته شته. که څه هم دلته چې کوم وسله والې ډله ده هغه تر اوسه پورې داسې یو کار نه دی کړی چې لکه څنګه چې تحریک طالبان پاکستان یعنی ناقانونه ګرځول شوی ډله چې ده هغه په پاکستان کې کوي، یا داعش ډلې چې کوم لوی لوی حملې کړي دي، خو دلته یعنی د وسله والو شتون موږ رد کولای نه شو په دې ځای کې.
مننه داود خټک صاحب. هم روشندین صاحب زه خبرم دغه تپوس وکم داود خټک صاحب دا ذکر وکړي چې هلته د گلګت مجاهدونو په نامه باندې یو مسله ډله شته، نو یوازې دا ډله ده دا څومره زورهوره ده روشندین صاحب؟ که تاسو رڼا ور باندې واچوي که دین علاوه ده او دا په کم ځای کې دي، د دوی خلاف اپریشن سوی او دوی کم کم کارونه کړي دي، که تاسو لږ په دې باندې معلومات راکړي.
اوس سر کی ڈسکس کړو چې څنګه چې طالبان تحریک طالبان د کپاتنی شو ګرو ډله ډېر څلور ډله دی هلته په مخکې په ټول یو ګروپ اوس درې څلور ډله کې تقسیم شوی دي ځان ځان لپاره او معاشي مسایل هغوی راغلي. پاوی دو ګروپ اوس پوری اوی چې کوم ابو لیډر دی اوی خپل پریس کانفرنس یو خنان ویډیو را یو پرون اوی میسج لیکلو چې موږ په دې کارمای کی ملوث نه نو اگلی دین علاوہ یو ٹویٹر کی ان کے پوسٹ راغل آگے چا کلیم کرو پتری شفے کو وہ سعید ہے لشکر جنگی وہ پاکستان دے دس ان جماعت اگوی پتی حملہ قبول کرو خواہوں پر فے کس کا دو پموگ علاقے کی دا چکم طالبان دی دا ڈیر اشتے دا جنا دی کم ٹھیک ٹھاک یو خم اقدار کی خلق دیا تھا فاو گروہ کی تقسیم شیو دی مخ کے بدا ٹولو یو بول سر بڑے سٹرانگ ریلیشن کیو بیا چې کله د دې فائنانشل معاملات را وو د چرماشي مسله نو بیا د تقسیم شیل دا کړه چې د باختیار خلک کوم دي خپل پیتی څو ګروپ تا وي ته هلته هوټل جوړ کړی دی یا په دینو علاوه وو ته مارکیټونه جوړ کړو چې کله د فائنانس مسله پکې بلوس شو نو په دې ګروپونو کې تقسیم شروع شو
یعنی دا چیرې پټ دي دا خلک خفیه ځایونه دي کنه د دې طالبانو یا دا وسلوال چې څورته وای د دې یو خاص ځای دی په یو ځای کې دوی دا چرته دی
پتا چې دا وشلاس کی چلا شیر کی پدا پدا د په بو په دې خبره مې ډیر سخت پریشان یو چې یو سایت ته ریاست په مو خلاف کاروای پتی وې سرګي ته طالبان دی مخکې یو غټ اپریشن شیر دی چلاس کی پتی ډیر ځلابو ولا خپل زمینن کې طالبان خبر سخت حیران پتی منو چاہیے طالبان دہشتگر خپل نومونه باندې هوټل جوړ کړی دی چلاس گیری کې هغه دوه هوټل دی چلاس کې مارکیټ جوړ کړی دی په دا خلک ډک څنګه ګرځي او په دې کې چې کوم ریاست پکار دی چې دا ایډنټیفای کړي چې یا چې څوم کوم یو خلک صحیح دی کوم غلط دی څوک وژني په دې وای سره په سر په دې وای سره چې کوم ګلګیت بلتستان د ټولو خلک په عمو باندې خبرې کوي چې دا چلاس لوګ طالبان دی او دهشتګرد دی هغه حال کې دا چلاس خلک خپل ډیر سخت مظلوم دي مو چې خبر ورته خو چې دا خبر یو دوه کو نه بیاو پس فونو نه او ځاوې تا کو چاکو بدار شان هغه خو دا چلاس کی کنټرول چې کوم دی هم ته خو فورس ډیر زیات دي
خاصه روشندین صاحب زه بیا دا وټکټ ته صاحب ته ورسته ځم تاسو څخه یو سوال دا دی چې دا چې کوم وسوال دی په هر نامه چې دوی دا کار کوي که ګلګت مجاهدین په نامه وي یا د طالبان په نامه وي د دوی مطالبه یا د دوی غوښتنې یا د دوی پروګرام دوی څه وایي څه د وشي څه غواړي
په دوی چې کوم ډیماند دی په ظاهري تور پر یا چې دوی سره زما سره ملاقات هم کوي کنه په اتفاق انداز دي چې دا چې کوم د تاریخ حالت چې کوم لوک طالبان دي هغه کې تقریبا یو لک تنه خو زما سکول کلاس فیلو دی او څوک ما جونیئر دی څوک سکول کلاس فیلو دی او څوک مو په سینیئر اتم پر مو په یو سکول کې سټڈی کړم په اکثر زما په ډیر ښه فیملی کې هم ډیر کسان دي زما په ډیر ښه تعلق هم دی ایمن رابطه مو کوم خو دوی خلک خو پکې دي چې کوم دي کنفیوز دي په نظریه هغه دوی پیسې شاندې چې افغان طالبان او د امارات اسلامي والا ډېر زیات دي هغوی دایي چې د شریعت نفاذ او د موږ په اسلامي ریاست جوړو چې څو څنګه چې د سوات او د وزیرستان یا افغانستان کې کوم د طالبان او ټي ټي پی والا چې کوم د مینټلټي دا ته شان مینټلټي خود دوی هم دي
دا خټک صاحب سوال دا دی روشن دی امیری صاحب خبره وکړه تاسو مخکې خبر وکړه او په ستراتیژیک اهمیت باندې زیاتره خلک خبرې کوي ځکه چې که واقعیا لوی وي که غټه وي که وړوکې وي خو د وسلوالو شتون داسې واقعات کېدل دا د چین او پاکستان د تعلقاتو په تناظر کې او دې ته ډېر زیات اهمیت ورکول کېږي نو دغه واقعیا یا په دې سیمه کې دغه فعالیتونه چې دي دا خپله د چین دپاره څومره د اندېښنې وړ وي پر ځای یعنې د ځایي خلکو خودي څه دي یا پاکستان کې د نورو خلکو چین لپاره دا څومره د اندېښنې وړ دي دلته دا فعالیت
بالکل دا هم ستاسو ډېره مهمه پوښتنه ده ځکه چې ګوره د چین د حکومت نظام که تاسو وګورئ نو اغي په هر حالت کې اغي
تر اوسه پورې چین د چا سره جنگ نه کوي بلکې د اغي هر څه چې په مخ باندې بیای یعنی اولنې د اغي کوم پروجیکټ چې دی اغي د بلټ اینڈ روډ ویل شي په یو وخت کې به وي چې یو سړک او یو لاره بلټ اینڈ روډ نو هغه بیارای او د بیارای د لاندې بیا سی پیک دی نو په بیارای بلټ اینڈ روډ کې کوم ګورو دا په بلیونونو ډالر سرمایه کاری دی او دا د دنیا په ټولو ګوټونو کې دی یعنی انتر یورپ کې بیا کوم سی پیک ته وګورو نو چین غواړي چې د اغي په یو نه یو طریقه باندې چې اغي سره کم سرپلس یعنی اضافي پیسې دي هغه پیسې دي روباسي هغه په نورو ملکونو کې کم چورستو پاتې دي اغي کې دا پیسې ولګي او د اغي په ذریعہ باندې دي ختم ځانتم ګټه راوړي نمبر 1 په اول نمبر باندې دویم نمبر باندې دي داو کې چې د دې چې کم خپل کرنسی ده هغه انټرنیشنلایز کی یعنی اغي ته یو بین الاقوامی صورت ور برابر کی او په دریم نمبر باندې د دې مقصد دا دی چې دی خپل ډیپلوماټیک اؤټ ریچ سی ته ویل شي یعنی دی په سفارتي توګه باندې
سیاسي او سفارتي اثر نصر
مګور شي یعنی دی ته سافټ پاور یا هغه چې کوم خپل خنوم پیدا کول دی په پاسانه ژبه کې مونږ دا وایو اوس د پاکستان سره چې د تجارت دا کملار ده اس کا پدی باندی د چین سره د پاکستان تجارت نه کیږي کسه هم دا وخت د تجارت دا بیلنس هم د چین دلته دی او پاکستان بالکل لاندې دی یعنی چین طرف نه بلیونو ناراضي خو ک په دغه لار باندی امنیت هم پدی صورت کې روان وی لکه څنګه چې دغلته دی چې دا اوس 13 ورځ دغه واقعیا او شوا د دینه مخ کې په گلگت کې د شیا سنی واقعیات راغلی په سپتمبر میاشت کې یعنی دا غالبا زچ کرش میرے تلاٹ ہم دا اتم یا وم د سپتمبر چ پگل گیت کی کرفیو لگی دلی و انٹرنیٹ ہر سے بند شے ویو د دین مخ کی پچنیانو باندې د غزه کی حمله شوی و د دین مخ کی دو دری واقعات نور شوی دی نو که پتہ ہے سیمه کی دا کس محلات روان وی نو تاسو ته خم معلومه دا چې د سرمایه کاری د پارا یا د بزنس د پارا د ټولو نه زیات چې کوم مهم خبره ده کوم چې بالکل د انسان په وجود کې د ملا تیر نه بلکې د سا حیثیت چې کوم خبره لري هغه امن دی چې امن نه په دې کې سرمایه کاری نشي کېدی او د چین توجه پام چې دی هغه ټول په سرمایه کاری دی هغه ټول په معیشت باندې دی نو ظاهره ده کله چې د چینایانو واقعیا دینه مخکې شي او په هغه کې چین پاکستان ته ډیری ګیلې کړې وي چ تاسو باید زمونږ دلته امنیت پځی کې اوس چې دا کیسه واقعیت بیا کیږي نو ظاهر ده چې د چین دی طرف نه و پدی باندې حتمن اندیښنې د پاکستان خواته راولړی کی
دا ترټک سے بل سوال دا دی چې تاسو اسه چې خامخابا چین سي دی هغه پدی باندې اندیښمن وی خپل یعنی د پاکستان حکومت تاسو ګوري آیا د اندیښنې تاسو بیان کی د اندیښنې چینه بیانوي یا بیا خپل ځای خلګې بیانوي داغو بیا خپل مسلې دي خپل د پاکستان د حکومت له خوازه خداسي یو کوټلې یو ټوس قدم اخیستل کیږي چې د امن او امان د مسله حل کې کنه پاغه باندې هم ملته د ځای خلګو یا د نورو کارپوهانو ور باندې اعتراض دی
دا یو ډیر کاغذ سے دا یو ډیر پیچیدہ سوال دی او ما چې په دې باندې سمره هم فکر وکړو د خپل سفر په دوران کې نو د ځای خلکو چې کوم نظرونه ما ته مخې ته راغلل هغه بالکل زما د اندازې نه جدا و ما یو فکر دا و چې دا د پولی اوسیدونکو خلک دی ډیر زیات خوشاله وي دی په تجارت کوي د پولی هغه دی غواړي تا او دی په د حکومت نه لکه څنګه چې په کشمیر کې کتا سو د پاکستان د غاړي کشمیر پورې نه پاغي کې حکومت ډیر زیات سہولتونه خلکو ته ورکړي دي او خلک تر ډیره حدا پورې خوشاله دي ما هم دا فکر کوم چې دلته هم چونګي اخوا کسه هم دلته چین پوله لري خو هند هم یو ځای کې پوله لري نو ما فکر کوم چې دلته به د خلک هم هغه سي خوشالي هغه خلک هغه سي خوشاله نه دي هغه اندیښنې لري هغه خپګانونه لري او د اغي خپګانونه د ریاست نه دي د حکومت نه نه د ریاست نه داغي خپګانونه دي بلکې الته اکثره خلکو چې کوم خبره وکړه هغه دا و چې مونږ ارادتن دلته ورستو پاتې ساتل کیږو د عامو خلکو خبره وته یو ټیټ سیډ ریور دا خبره وای د مزدور کار دا خبره و
دویمه خبره دا ده چې د کوم چې فرقای زین ختی د غزې کې په هغه ځای باندې د خلکو خبرې هم هغه وی کم چې په بلوچستان کې د خلکو دي د حکومت باره کې کم چې په پښتونخوا کې دي چې کم چې په قبایلی سیمو کې دي کم چې په رورل سند کې یعنی په اندرونی سند کې د خلکو خبرې دي چې هغه د ریاست نه هغه ډیر زیات شکایتونه او ګیلې لرلي بلکې دی خلکو به وی چې زمونږ ترمنځ دلته هیڅ تناو نشته دی هیڅ ټینشن زمونږ ترمنځ نشته دی که څه هم لږ ډیر شته خو د وسلو تر حده پورې د جګړو تر حده پورې ټینشن نشته هغه موږ حل کوو نو دلته تاسو چې کوم پوښتنه وکړه د حکومت چې ما درته ویل چې دا یو ډیر پیچیده سوال دی نو په ظاهره باندې خو هر کله چې داسې یو واقعیا کیږي نو حکومت فوري طور باندې الته پوز واسطي الته کرفیو لګیږي الته انټرنیټ کته شي خو چې کوم سیستا د لوی مودي اقدامات ویلې شي یعنی لانګ ټرم مجرس چې یو خبره په مستقیل دور باندې په دومره مهمه سیمه کې یو خبره په مستقیل دور باندې نه په ارزي دور باندې هغه ختم کړی شي هغه لمنځه یوړل شي زه فکر کوم چې داسې هیڅ اقدامات نه تر سره کیږي
مننه داوت خټک صاحب روشن دین صاحب تاسو زخه سوال دادی لکه داوت خټک صاحب وايي یو غلط سفر کړی دی خلکو سره لیدلی دی عمومي طور د خلکو تاثر ممکنه د اچلاغو سره ثبوت نه وي د هغو سره بل څه نه وي یو تاثر وي په یو سیمه کې لکه په قبایلي سیمو کې یو تاثر دی لکه په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې تاثر دی د طالبانو د وسوالو په واره ځینې خلک دا ویي د پاکستان حکومت ډبل گیم کوي یعنی دواړه دا دې سره لاس دی حکومت له دې انکار کوي ځینو سره ثبوت شته ځینو سره نشته خپل آیا دغه تاثر چې کوم داوت خټک صاحب وایي چې خلکو هلته مجموعی د وسلوالو په دې کیسو کې تاثر څه دی د خلکو
دا خبر کو تاسو په کې ستاسو سوال کې جواب راغلو په کې چې کوم خلکو تاثر د کړی دی چې خبر ور افیشل سټیټمنټ الګي او چې کاروای په دوی کې په دوی انوالومنت دی او په خلک په دې وخت کې کوم مو زبر د لوکل خبر راتوم پرون د هفتي اتوار پر موږ اسلام آباد پریس کلب کې پروٹسٹ والا تھا منہ پکیل والا تقریبا 100-150 کسانی آ چلاس والا میجورٹی آ خود کو اب حال پٹول دا کئی خبر رہا تھا کول شی دا چکم ریاست دی دا خپل دغلاپن چکم دا ختم ہو گئی چې ریاست یو سایت ته وی چې دا فلانه خلک چکم دی دا صحیح نه دی نو هغه په چکم ریاست ته حواله سره چکم خلک و دقه شانه خبر دی چې خلک بالکل دا نه مني چې د ریاست چکم د پکی انوالومنت نه نن سبا کو خلک بالکل دا پبلک لی دا چوک کی جلاس کې په دا چوکونو کې دا خبر عام دی چې یو وړا وړا ماشومان چې کوم سکول ولا غوتم پد دی چې دا لاس او شاته لاس چا بول چا د مخ ته فرند مین دی ما بتا سو تو مخکم پدی حوالے سره خبر کو چې دا چې کوم ډیټول کاروای حوالے سره د خلک زمو کومو ډیر کلیر کټ د سټانس
دا وتړک سی په سوال دا دی چې پدې مجموعي خبر وکړه او تاسو موټولو دا ذکر وکړی چې په بلوچستان کې هم وسوالې ډلسته کا د بلوچ وسوالو په شکل کې د کدی طریقې طالبان یا لشکرې جنگوي د دې شکل کې دی یا بیا په سند کې هم وسوالې ډلسته د سندیانو دی او دلته بیا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې بیا د طریقې طالبان یا داعش یا نور ډلو په شکل کې دی ګلګت بلوچستان کې هم دا راووتی نو که تاسو مجموعي داسې وګورئ د ګلګت بلوچستان سره نو تاسو په فکر باندې د وسوالو د خریدو دغه ساحه په پراخېدو ده که داسې واقعیت ته سړی وګوري یعنې د پاکستان جغرافیا د ټولو ته پراخېږي دا کیسه
نو ظاهره ده په ګلګیت کې خو که څه هم کله چې په چینایانو باندې دا حمله وشوه سمو د مخکې نو دا یو تاثر و چې دا حمله تحریک طالبان پاکستان کومه چې ناقانونه ګرځول شوي وسله والا ډله دی کړی ده خو ورستو د دغه نبیا انکار وشو اوس خبره دادا چې دا پولیس د وسلوالو د پاره کم خلک چې وسلوال فعالیتونه کوي او کم خلک چې د وسلوال جنگ یو نظریه لري زه فکر کوم د نظریه د خوریدو د پاره کم سرحد کم دیوال کم پوله نه ځکه چې دا د انفارمیشن ټیکنالوژي دور دی دا د فیسبوک دور دی دا د واتس اپ او ټویټر دور دی نو په دې کې یو ایديولوژي خوریدل هغه هیڅ یو مشکل نه لري دا هغه لار سوق نشي نیولې تر څو پورې چې د یوې نظریه د خپرېدو خبره ده نو هغه ډېر په اسانه باندې تلی شي او هغه نظریه
په گلگت کې یا په گلگت بلتستان کې د دې په مختلفو سیمو کې موجود ده. او کبیا مونږ ډیر په یعنی نور هم په تفصیل سره دې ته نظر وکړو نو د اغه تر شا بیا نسلی یعنی فرقیزی شخړی هم دی، د اغه تر شا ژبنی اختلافات هم دی، د اغه زیاده خلکو ترمنځ، ځکه چې په گلگت بلتستان کې د کم از کم 15 ژبو خلک چې دی اغه په یو ځای باندې ژوند کوي. د اغه تر شا بیا د خپل د مفاد یا د تجارت یا د بزنس خبرې هم دی. نو دا ټول عوامل چې ته را یوځی کې نو دا امکان مونږ په هیڅ صورت کې نشو رد کولی چې که حالات قابو نه کړی شو او ریاست یو یعنی په جدي توګه باندې دا په پام کې اوننیسي تر ډېرې مودې پورې نو دا دا رد کېدی نشي چې په یو وخت کې به دې زیاته هم د وسلوالو ډلو شتون ورسیږي. بل دا که تاسو ستراتیجیکي نقطه نظر نه تاسو وګورئ نو دغه سیمې چې دي دا د داسې قسمه فعالیتونو دپاره هم دا تر ډېره حده پورې یو ښه ځای دی.
مننه داود خټک صاحب ستاسو سوچ په دې بحث کې برخه واخیستله. روشندین په منځ کې لاین پریسو نو ممکنه نه و چې هغه بیا راشي. خو بهرحال په دې بحث کې دا اخیستلو برخې اخیستلو مننه. داود مشال تونالاندې چې په کې مو د گلګت بزلستان د امیر چلا سیمه کې وسلوال برید په رڼا کې په دې سیمو کې د وسلوالو د ممکنه فعالیدنې بیلابیل اړخونه له روشندین د امیري او داود خټک سره څېړل. بحث پای ته ورسېدی. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړی. په مخمشه
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.